دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه په کار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې رالویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې په مخته وړي او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقدهیي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي رالویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي، بچی بې سواده لویږي، عقدهی لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول یې هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادي تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدهی رالویږي. د ده میرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي که نه. خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مرته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده رالوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده رالوی شوي دي او مجبوره دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبورېږي چې لاړ شي. او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسي دي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ده ښځه ویني، د ده بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
تاسو یو بنیادي ټکي ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاري ده. د خپل بیکاري، بې پیسګي دا څومره لامل کېږي چې یو سړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پرېږدي ولاړ سي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را په دې خوا چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړې ده، هغه نه جبران کېدونکې ده. همیشه افغانان، افغانستان خلک همداسې در پدره وو. وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په دا څلوېښتو کلونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی لرو؟ د سر سړی مو نه و او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه، دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج و، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سره کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې میرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري؟
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملي په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان خپله ښځه پرېږدئ او د نورو تزل مستامو تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ. هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان مننه.
لشرعی او حقوقی ارخص هم ده نارینه و دیر وقت سفر خدی او ماشومان یواز پریخودل مناسب کار ندی. شریعت دا کار منکرای او حقوق پوهانی هم ده حقوق نقص گنی. پا کابل که ده خوصی پانتون ده حقوق استاد عبدالعظیم صافی وای چه نارینه لکوش ده روست دا مسئولیت لری چه ده خدی پا خواکی وگا پوگا ده جون سونزی حل کری، ندا چه پا سفر لرشی او حقای وازی پریک دی.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق یې تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خی هغه به موافقت خی ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سې نه بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي
ملما السلام علیکم. د ازادۍ ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوه استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې ل خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې زړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دغه څنګه جوړ شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتې، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې، نهرو پانتون چې مرشده وو، د یو کورس په بڼه باندې منځ تراوه. مخکې څه اړیکې وې؟
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و. ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ترجو وکړي، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې تر ټولو ډیره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډیره یوازې په هندستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې سره تقریبا زرو کالو را دېخوا څخه د افغانستان او د هندستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی تر هغه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستري واړول، ما ځان بي اي او د ماستري سره به هم وتړل. د 2006 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړه او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه لري.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و د دې څخه چې موږ نشو ور اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی کله د افغان نوم اخی، دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزه د غرونو څخه را یعنی د افغانستان د سیمې څخه راغلي. په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسته و د نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي، دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت ویدو او غوښتو هندي دي. دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي وبې ګورئ چې داسې اکثریت پخواني فلمونه د اکثریت یې داسې وو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دغه هندیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره، له هندوستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ، یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ، په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه، دا د تاریخ، د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېره لویه برخه ده. د کتابونه دي مور یوازې د رامپور په رضا لایبرري کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې پدې کې چې نه دي، چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې، ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې، خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس درلود، نوابانو چې دغه یې جوړ کړي ده. چا خبره بنسټ کې شوی، مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تحلیل یا فرهنګ خو هغه منځته راوړی، هغه جوړ کړی، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي، عربي، پښتو، سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې، په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور نه دا ده چې دا د علاقه مندي د خلکو نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم د خلک د پښتو سره اړیکه لري، او د انډیانا په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبه افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ته ولې څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم څه دی دا خو د ژبه هغه دی چې ځینې هم یې ځینې زیات خبرې. په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه غوا دا ورته چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي، موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي، او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او دوه زره او څلورویشتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي، د شلو څخه تر پنځه ویشتو کس وي. نو موږ به کله پنځلس، کله شل، کله تر پنځه ویشتو په دغو حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د څلوېښتو یا تر د پنځوسو په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
دا سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا څه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې، نه تنها د پښتو څانګه، نه فارسي، نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي، تر اوسه څومره تقریبا اکثریت مطلق شاګردان، یعنی ډېر کسان، یعنی ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي، په نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست، مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې، دغه ته ډېر شاګردان، ډېر کسان جذب شوي دي، ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه بغو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت، بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسته، دوی غوتخمتیان واخېستي، یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه وه په هغه حد کې ورته واسته. مثلا د آل انډیا ریډیو د تخویل مکیر کال دو کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و، تقریبا د پنځلسو کسو څخه اووه نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. داسې په مختلفو ځایونو کې نور هم، البته بیا شخصي هغه هم شته. اوس خو تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دي، یو څه پکه سوی، یو څه لاندې راغلی سیوري لاندې. کله چې افغانان دلته ډېر راتلل، ناجوړی او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای، نه کی پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روغتونونو ته چې کافی روغتونونو کې دوی لپاره ضرورت دی، یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو د هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیانې لري، دلته خو یو سره مستر ادارې منځ دی، تجارت په دې کې ډېر رورس لري، طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شبو دپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ډېر شاګردان فارغېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذبوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمني سره راکړه ورکړه لري، مثلا نورې داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندۍ ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. هغوی ته څنګه یو اشاره دا ته وکړم چې دلته فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل له مخې یا د تحقیق له مخې تقریبا د سلو څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران پر فوکس یا سوری لاندې، نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغه څه وبوله چې تقریبا دغه د سولو څخه ډېر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره، د دوی ورته اسانتیاوي برابرې کړي دي، دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ده چې زه خبر یم چې داسې پی ډي شاګرد به نه وي په هند کې، په فارسي کې، په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې، یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول، چې دوی دې یو واري د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه اخیسته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو، تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې د درس مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونه دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې مو واخیستې، ورته زه خپل هم وسه روان وم، په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې ولا سفر هم په لاره وي، نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په سستۍ سره روان او دا یو ځانې ډپارټمنټ دی چې کوم کې سیاست نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. فرض کړئ یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1908 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي، خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شو. 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو، کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، مرتبه باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا سوه چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو، د یو معینه مودی لپاره پس د لسو کالو لپاره نو یو کال وروسته بیا ورو چې د امور څنګه کیږي په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه وه راغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا اوه اته یا حتی که د طالبانو لومړۍ دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې و. یعنی دومره هایز اهمیت نه و، په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مختفي. البته هندوستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوع وي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوئ، څه اټکل کوئ چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې موږ د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکوو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلوده د همدې توهمیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو دا یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دودو کې وي، شاهي اوبونه وي، شاهي ډیر وي، لیکن هغه کور دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې مایش سبا نیوي کړي تاسو راغلي او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، دای د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکړې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفه په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه رقم تر یو معینه مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو د دواړو زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیابه شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملې پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، پنځینو اداري پوسټونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چار څوک نه و بیا معاون په صفت. بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي. د تقررانو څخه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمستر غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معینه موده پرې تر هغه وخت چې کابل کې وم، د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مختبي وه. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت کې لرمې د لارې څخه چې بیا خو فکر زموږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما لري استادان د مدیریت زمانه کې ترلو.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لسو یوولسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت ده چې هوایي ډګر کې ښکته سوله. ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توبي کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع څخه بیا بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند د پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
قربان بينك فوج ميستوري تنهاي الله و الله للي يارمي واللي نرازي الله زي الله واللي نرازي زما جانا جانا وري فرما غفلك بارا بارا فروشيو فزكر داسي زشيم زشيم نوالاي غفل داسي زشوم زشوم بس دمور فلا خدمت مي كريوان داغسي توفي كالارا كريوان زخم خاص بزر فرصد لرم شيخم رم شيخم دمراتو شم شیخا شم شیخا در با شکرانا کم خونم آیا شپاش کلمه چو پرواندی ہو آیا نا کار ممکن اول میزدا وڑل میزدا ورک دیری واجو لستا گچل ماستا وڑل ماستا تا چی کرا ناستیم دا سیخلیم زخو دا پشتوری واجلی والیم لکشی شجر زر از رمی را جانانا ایدا اللہ دوست تولی غصا جانانا ایدا اللہ دوست تولی غصا جانانا تاوان منم جان منم زہا غاولی خوش دل جانان منم تاوان منم زدہا غیوش کلی آری کون سمجھ زمین زغماستا بدوائی کون وایتا می ولی تنگوی آرا زیارا تپر ما مظلوم زیلم کوی آرا زیارا سمانا یار چی دا کار کوی گٹ دا دیس دا چی ہزار کوی غر کمی کشتی کشکور می ہم ماتسو سماتسو زرد حیلی پشان کنم ماتسو سماتسو نستا یاری دا وسط دیس ما دفا پل جانان می پشی وی دشا دخوا ولی می دا سنگ سبیا تولاڑے تولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تولاڑے سکی سد چایو سویلی دی سرگی دی سرے بیا دی ننشد لی دی زفدا سی کم ہو مرغم جن سوما مین سوما خفل میں پزانو کھڑل مین سوما مین سوما ولوام دا خزان بادر جوالیم تیرا مزوانی غم و خوڑلیم لکشی شزر زر از رمی را جانانا ایدا اللہ دوست تولی غصا جانانا ایدا اللہ دوست تولی غصا جانانا کول گرانا کول گرانا وغه ماز د ترسی دل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کې نامدار سړی نمنې پر سنگ باندې غدار سړی غم دران دران بوجو نوڑم درد نوڑم ستا پسر دا ہر چاپی غور نوڑم درد نوڑم تخو ہم زمایو سخاتر کوا وہ جانا نلش پما نظر کوا شکولا دا یوسف عشق دا مجلون منم مجلون منم حاغ پلیلا جگر خون منم مجلون منم مرگ دا شہادت شون دا عزت بھاڑم من غاڑم نمالو دولت بھاڑم ولایت غز
مدنی کی دی دا گران سڑائی خان سڑائی اوس چی مسافر دی پہیران سڑائی گران سڑائی مات پوتر ہر چا قدر دان دی گل دان کی باپوان می دزڑ خان دی گل زکریا محمود ولی خوش دل بہر لال کس کا سالی کبھی خوش دل لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تھا ولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تھا ولی غصہ جانانا